ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هیڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ، دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کیږي نه. که موږ دغه نژدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش
کې اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه، دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاڅېدل، یو وړوکی هغه نه راپاڅېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې موږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نویت که موږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کېناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې سونه دا خبر تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي. خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني. تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره ډیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو موږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صبح سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنکیانو باندې راوستي دي. یعنی دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنکیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسې ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې، هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته به
پښتین خلکو نه غوښتي دي چې بیا هم راووسي که نه. لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو یې، د په همغه مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط وزکړي دي کدا ونه شو د سی بکو مثلا و برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کیده د کوم سیمان سي نورو صوبو ته تللی دی دا بغوڅو کنه یا مثلا دی وایي سي دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په موږ ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
روانې دي د دغو د مخنیوي له خاطر هڅه د دا وړاندیز کړی لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړي شي هغه به هم سوله ایز وي تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه
ګورې هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري لیکن دوی دا مشروط کړي دي یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي دا پرقد کې یو نو اعتصاب دی او هغه سیاسي ستلای دیتا ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږه منطقي فکر وکړو یعنی ګورئ تاسو چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي دی سو دی که ترمیلا دی که کالاباغ دی دا ټول په پښتونخوا کې دي دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود یعنی پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسو د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړه د پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوې ده فرضاً په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وي کنه ثوابه یې کوي
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د پارزون
خو هغه یو راپور ده هم اوسې فرضاً په پنجاب کې مالیه ترې کم اخیسته دلته ټکسونه ډیر شو هلته کمه وه نو خو چې هر څوک یې هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي دلته بیرته که د بل موضوع ته راګولایاست د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14 باندې جرګه پای ته ورسېدله جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د 14 باندې ناوخته دویش ماده وړاندې کړې دي د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړله چې دا به پریکړه کوي داغي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منځ دا وینا وا او په هغه کې هغه خپل دغه بیان کړ چې کم غدي موږ سره لایمل وسټاکو کنه او دا یو ښه غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نه کړی وز دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دا د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شا تللې ده په رسنیو کې. د پاکستان د هغه خبره مونږ کوو. په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه، نو 15 او 14 باندې هغه نو ټول توجه د حکومت ټول هغه ته
دوی لپاره
مخکې نه وي، خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایې کنه چې دا څه وشو. او دې سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه، نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث، او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ ویشتم بدلون خبرې کیږي او هغې لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي، هغوی په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغوی دې سره دی له ووټ ورکړي. نو د ټول سیاسي حالاتو کې او په دې د شنګای همکارۍ سازمان په دې غونډو په هغه کې که موږ ګورو، نو دې خبرو ته دومره هغه نه دی، خو اوس هغه رنګ خبرې پاتې نه دي. څنګه ته خبرې شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم دې ته هغه نه ورکوي؟ او یو وجه دام ده چې پاکستان د رسنۍ زکم نه ورکوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلایا، د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پورې نه ده خبره شوې.
نه دې مخ کې سنسه شوې دي.
وګوره، د اسلام آباد ته دوی لاړل، حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
خبره،
پېښور کې غونډه وکړه خبره نه شوله، لاهور کې غونډه وکړه خبره نه شوه، په بنو کې غونډه وکړه خبره نه شوه. یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر صاحب د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګلایاز اشاره ورته وکړې کنه، څو ګام اخیستل شوي دي. یو ګلایاز دا خبره هم وکړله چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړی، دا بیا یې هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاده شوه،
خو هغه یو خبره تو کوم مهمه ده، خو هغه یو سیاسي هغه دی. اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه، تاسو خپله مقدمه کې دا خبره وکړله که موږ ګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دی، نو هغه خپل هم یو غلری هغه ول سره خپل په رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ. سبا کته چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی دوی ته اجازه نه ورکوله او نن راځي
سیاست خو سیاستونه د سی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنانو سره دوستان کیږي. خدا اخو په دې شک نشته، خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
دی. د دې کې خو شک نشته، د دې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه، بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلي وو. نو په دې کې خو هغه نشته، خو یو قانوني حیثیت لري چې خو دا چې د دې کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډېر سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبرې کوي. هغه یو سیاسي ګوند نه دی، هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي، سولېزه مبارزه کوي، لارینه کوي. هغه یو هغه نه دی تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر صاحب بیرته کده د بحث د برخه ته راوګرځو سي. دغه کوم ماده چې د دویشتو ماده کې کوم ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي؟
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډېر مهمې دي. یو د ډیورنډ مسله ده، یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه، او بل د برېښنا مسله ده. نور داسې ډېر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی تر منځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی تر منځ، کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتماً راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کینی که دا ممنوع شوی وي سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعي سازمان یعنې څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنې دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تېر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي، د عمران خان نه بیل شوي دي. نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی، زه داسې نه وایم.
لیکن اکمل صاحب، د دې له خاطر چې د بحث وروستیو شیبو کې که چېرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي، بیل بیل شي، نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډېر خراب وي ځکه چې اوس داسې موږ فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي، یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته، هغه مظلوم ولسونو ته، ملتونو ته چې هغوی اسیر دي، حق خپل ورته نه رسیږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره، د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره، د هغوی د دادخواهي دپاره، د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اکمر صاحب مننه، ګلایاس منندوی یم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د آزادی میلمه، د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د آزادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زمونږ اساسې خپرونه اوري. هیله من د خپرونې تر وروستۍ شیبو له موږ او تاسو سره وي او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته روانه و ما نره تراغلی پا میدان ورده گو که بلی جور محل تا نره کرده تردی رفوره خو که بیا دیزده که برخو تراسم بیا منو زن خوشبخته وگرنم زکر چه متاسفانه چه پدسی ولسواله و پدسی ولاد و کلی کیم چه حال تا لده پا خود خل جونو که دیزده که زمینه دو نحن نره بره بره خو خوشبخته ملا چه مورتلار متقابل که اوسه دل نو همدغل تا اما لومه ازده که یعنی دلومه تردی چه متقابل که می در شروع کرده ده یا دلسم تولگای میخم همدل تا متقابل که پاتر اصاوله روسه لغن خم لور ازده که میخم تر روسه نو همده کابل که تر سره کرده
لمایدان ورده گونه چه وشو چه کابل تا مو کده وکده
کورانه پلار مور زکا چه کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي هلته لاړ شي زما مور هم همدې لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مور ژوند پیل کړ البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته تللی دی کورم ځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه مونږ یې هم همدته روزلي
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړې لوړې زده کړې مو هم کړې دي که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه
سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه وه چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې د دغه وخت کې چې مونږ یې فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسه علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه واقعا ډېر یو ښه دوره وه ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو اوس هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي درپسې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده دو کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دو کلنه دوره و خو عموما د شپېلې سابیا نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دو نیم کال ما ولوسته
ولې مو د خوښي رشته نه و مهندسي خو پوهیږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې په تیر بیا ډیر خلک غواړي چې انجینری کې بیا هم دغه مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بالکل نو سب ساس خبر پر ځای ده ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي زه هم د یمو کسان له درس خوم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې نو دغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خالد پانتون لخوا می چلور کلنه دوره پم دی بغیلی توف سرطای تورسی دولا او بینی جان ویلی شم چی جورنالیست هایم و بلاخل دی جورنالیزم لسانس
مخیلی دی چی دا جورنالیزم ول ولی رسنه یو سرم و فعالیت پایل کامکاری پایل کرد
بله او دی مهندسی پانتون بله سمستر که مسما دی افغانستان دی رسنه سر دن دا پایل کرد همه غدی لامل شد سیزده ورز دی خواد خواد دنی تا خیلم بیانو مجبور شم چیخ پل پاد تو شپې ته وړوم نو مخکلن چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې مثلا اتنه مېښام ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پاتون هم ورسره پیل کړم
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متحیه کوو خبرونه آمادګي نیولای یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ وروسته له هغه نه تېره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم او هماغه یې له امل شول چې بیانو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسخه هم همدسې مسل چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي یا همداسې روانه ده
الحمدلله
لکه ما د څنګه پر گزاره وسی او څومره تجربه په هر برخه کې پر مسلک څوک تر اوسه کوي هم عمره قوي کیږي هم عمره غښتلی کیږي سمات نظر ورسته زلمو کوم رسنی سره کار کاو او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لري کپدې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنی سره مو کار پای ته ورسه او په خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست
بل نو رسه ما په وستل د موبي ګروپ ورسل مو ګروپ سره دا نه تر سره کړله په څنګه تو ګلمر ټلویزیون او بلابل خبرونه می په ټلویزیون کې مخته یو لړ اتحاد دی بیان دی پرزنټر کې توګه هم هم ورسل غنه هم د دغه ټلویزیون د ډېر ستر خبرونه لمر مخام چې کلونو راځي چې په دغه ټلویزیون کې د خبرونه شلي کې دغه د پروډوسر په حساب ولې ورسل غنه می البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون له هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله دي چې د څه موده لپاره شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده
یو نیم کال کېږي شاخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولې و چې کچېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي
بالکل نو څه کې اوسه ده چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی و چې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه درسره ده او دې ته څنګه یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب ته څنګه هم پیسې یا عاید دا دغه دوه شیان ته فکر کوي، ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یې په چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او ما غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه فرصت د هېواده بهر نشتي.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړ، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوره جانه الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مسجد او هیله من چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په حقه ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چاته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هیوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویقی کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه به یې اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چاپ چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو مېرمنو ته، نورو ښځینه او ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مومینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مومینه ورکړئ تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کامل مزم پیدې په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم بهرنۍ لاسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، نجونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې خیر تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، د تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوښ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول هم ده په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریپارټ کوم یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښیږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري.
تاسو ویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کوم نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه بیا بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د میلمنو راغوړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده. دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونې عموما میلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو مې یوازې را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خبرونه ده کوم او یا هم د ستاد له لارې څخه. او دې ته سان یو بل خبرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویانوتولۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کوم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولای شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پشروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او څه لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې و باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفانه ډېرې برخې نه ډېرې لري. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د حل کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همدغې هېوادوالو لورې بچې داسې کومنټ لاسه کړي چې وایي به څه ضرورت چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه ده. زه نه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تر هغه په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مودي کولی شي چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړي په ټوله کې کله سي هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سطح پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغه ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي. نو ریسب زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نشم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هغه یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم، خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دیر دیر لپاره محدودیتونه شته اصل پر سلوک
دیر ل که لنگ راتو وی چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري
ول صاحب واقعا زخته زته مننه لتاسو چې ماته مو وخت راکړ په دغه خپل خبرونه کې چې زه هم څه خبرې ولرم ما کله مننه چې هی ودول لپاره مې ارزښتمنه خبرې کړې وسی پیغام هم دې ټول نوی نسل لپاره دې ټول خمسول لپاره خلک هم چې نیمس وایم چې هیڅ کله هم به هڅه ونه کړي حداقل دې چون یوه شیبه مو هم بیکاره تیرسي یا مثلا داسې تیرسي چې موږ ته ګټه ورونه وسي حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شي رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو دې ټولو فټایم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل سر چاپیریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو ولکه هر څومره ستونزې وسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چیرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاڼه کتاب ولوسته نو ډاډه به وایده وسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه هسې بس
ډېره مننه کوم له تاسو څخه له ټولو هېوادوالو اورېدونکو څخه ډېره زیاته مننه حسینه همدرد